درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. لومړی هم د دې سات خبرونه. اروپای ټولنه وایي د طالبانو له حکومت سره د هغو پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه تخنیکي تماسونه نیولي چې د کډوالۍ کیسونه یې رد شوي دي. د دې ټولنې د اجرایي کمیسون ویندوی مارکوس لامرت پرون دوشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی هڅه کوي چې د غړیو هیوادونو او د افغانستان د واکمنانو ترمنځ په دې برخه کې همغږي رامنځته کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې تازه د بلجیم په نوښت اروپایي ټولنې شلو هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته باید د هغو افغان پناه غوښتونکو د خپلې خوښۍ او جبري ستنولو لپاره اقدام وشي چې د پناه غوښتنې رد شوي دي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال څه شمېر افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي. خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګون افغانان کابل ته لیږلي چې په وینا یې جرمي دوسیې درلودې. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې د پاکستان پر ضد د سخت دریځو د بریدونو مخه څنګه نیسي. نوموړي دغه څرګندونې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته پرون دوشنبې رویټرز خبري اژانس ته کړې دي. خواجه آصف او د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د تیرې شنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه. دا هوکړه وروسته تر هغه ترلاسه شوه چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان په هوایي بریدونو او بیا د طالبانو د حکومت په غچ اخیستونکو حملو او د هغې خوا په ځوابي بریدونو کې دواړو لورو ته لسګونه پوځیان او ملکیان ووژل شول. طالبانو تل دا راپورونه رد کړي چې ګواکې سخت دریځې د پاکستان په ضد حملو کې د افغانستان له خاورې کار اخلي. له بلې خوا د دوحې په هوکړه کې د طالبانو لخوا داسې کومې ژمنې ته اشاره نه ده شوې چې خواجه آصف راپورته کړې ده. هغې پریکړې کې راغلي دواړه هیوادونه به یو د بل په وړاندې د عداوت هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستاني حکومت خلاف دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ وویل چې د حماس سختري ضد ډلې ته یو فرصت ورکړي څو له اسرائیل سره د اوربند له موافقې سره سم عمل وکوي. خدای هم په کلکه ټینګار وکړ چې که دا ډله په عمل کې ځنډ وکوي نورې شبې له منځه یوړل شي. ترامپ دا څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم انتوني البانیزي سره له کتنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وکړې او وویل حماس ډېره ظالمانه چلند کوي خو په حقیقت کې نور د ایران او د بلچا ملاتړ نه لري. هغوی باید ښه چلند وکوي او که ښه چلند ونه کړي بیخ به وېستل شي. ترامپ زیاته کړه د لوړپوري استازي سټیف ویټکاف او جیرید کوشنر د دوشنبه په ورځ له اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ویني. د امریکا مرستیال ولسمشر جی دی ونس هم ټاکل شوی چې له نن سه شنبه تر پنجشنبه پورې اسرائیل ته سفر وکړي. ترامپ ټینګار وکړ چې د امریکا ځواکونه به د حماس پر ضد په جګړه کې مستقیم ګډون نه کړي او زیاته کړه چې څو هیوادونو موافقه کړې چې د غزې د ثبات لپاره د یو ګډ نړیوال ځواک په چوکاټ کې برخه واخلي. او اروپایي مشرانو او د اوکراین ولسمشر د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نیت شک څرګند کړ. دوی پرون دوشنبه په دې اړه داسې مهال جرګه شول چې د راپورونو له مخې ډونالډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي چې روسیې ته د سولې په بدل کې دونیتس سیمه وسپاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زکون کو چې ټوله بجور رو او صحت مند بو سي درختیا جمیمو پتن و سي ګران زکون کو زاد یا نسل هي ستاسون کې او تل بیا تاسو ټوله ته د ول سم ټول کې کیمیا مضمون دی ال سم لوسته شرغلاست وای او هله لرم چې دل وست تر ورستنی شی بو پر می ملتیا وکړي. گرانوز د کون کوز موج او تاسو نننې ورځ درسي موضوع ده فلزونه چې د یو سلو درو سلويشتمې صفې څخه پیل د یو سلو څلور پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. البته ګران زده کوونکو مور او تاسو په تیل وسونو کې هم لوستي وه، خو بیا هم راځو فلزات چې دي ګران زده کوونکو. البته مور او تاسو عنصرونه چې لرو په دوراني جدول کې چې مور او تاسو ولیا اصول اتلس عنصرونه کشف شوي دي، نو په همدې اساس دغه عنصرونه چې دي البته په دریو برخو کې چې مور او تاسو وایي په عمومي ډول په فلزاتو، غیر فلزاتو او البته شبه فلزاتو باندې ویشل شوي دي. چې یو هم په دې کې مور او تاسو غواړو په دې لوست کې چې فلزات وپیژنو چې خپل فلزات هم هغه عنصرونه دي چې کولای سي د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه په کلي ډول سره تیر کړي. یا البته مور او تاسو هادي جسمونه ورته وایي چې خپل هادي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېدله چې کېدلی سي چې په مکمل ډول سره د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیر کړي. چې دا ډول اسام ته مور او تاسو البته دا ډول عنصر ته فلزي عنصرونه هم ویلی سو چې دي د برېښنا او د تودوخې ښه هادي دي. رزو ګران زده کوونکو د فلزاتو د لاسته راوړلو لارې وایو چې فلزات البته څه ډول لاسته راوړل کیږي. که چیرې وګورو ګران زده کوونکو فلزات چې د خپل د فلزي ځلا درلودونکي دي چې هغوی زیاتره جامد دي او البته کریسټالي جوړښتونه هم لري، د پانی کیدلو او د سیم جوړولو وړتیا هم لري، چې زیاتره فلزات چې د خپل په نړۍ کې په ترکیبي باندې پیدا کیږي، چې یو هم د هغوی د خالصولو او د لاسته راوړلو لارې کېدای، چې یو هم مور او تاسو میترالوجي په نوم سره وښیو چې په میترالوجي کې خپل درې پړاوونه باید په بشپړه توګه مکمل سي. چې لومړی پړاو خپل د فلزاتو د قانې د تیجو راایستل دي، دوام پړاو چې د فلزاتو لاسته راوړل دي، او دریم پړاو چې خپل د فلز تصفیه کول دي. نو لومړی پړاو ګران زده کوونکو د قانې د تیجو برابرول و چې مور او تاسو لومړی باید دغه تیجه چې شي ووسی باید وجود ولري تر څو مور او تاسو د دې څخه د فلز چې شي کړو لاسته راوړو. البته د کانې تیجو د برابرولو لپاره که چیرې مور او تاسو وګورو لومړی کار خپله دا ده چې خپله د پردي توکو څخه یا البته خپله د ناخالصو موادو څخه هغه فلزات شکرو جلا کړو، یا هم کېدای شي چې له خاورې او سلیکاتي منرالونه او داسې نور وجود ولري چې دا خپله ټول د ناخالصو موادو په نوم سره یادیږي. خو یا هم مور او تاسو کولای شو چې دا ډول مواد که چیرې لاسته راوړو، دا ډول کانې ډبرې کېدای شي ساده لارې بهترینه لارې هغوی لامبول دي، یا هم لامبو ورکول دي، یا هم په اوبو باندې مینځل دي چې په دې ډول سره. خو په دوام پړاو کې بیا موږ او تاسو کولای شو چې خپل یو بل فزیکي لاره هم غوره کړو چې هغه دا چې د خپل فلزات نه خالص موادو څخه چشکو جلا کړو د مکناتیس په ذریعه سره. د چش په ذریعه د مکناتیس په واسطه سره کولای شو چې فلزات تخ نه خالص موادو څخه بیل کړو، او یا هم بل کولای شو ګرانو زده کوونکو د ملغمې جوړولو له په طریقه سره هم کولای شي چې نه خالص مواد څخه د کانې ډبرو جلا کولو یو بل لاره هم وبولو. د بیلګې په توګه که چیرې مور او تاسو وګورو ځینې وختونه سیماب چې دی په خپل ځان کې سپین زر او سره زر چش کوي، حلوي چې دا حلول یا ملغمه کول دي، چې په پایله کې مور او تاسو وینو چې کېدای شي چې وروسته سره زر او سپین زر څخه چش شي بیل او یا جلا شي. ګران زده کوونکو کله چې لومړی پړاو پای ته ورسې، دوام پړاو خپل د فلزاتو لاسته راوړنه ده. د فلزاتو لاسته راوړنه ده چې فلزات تل په خپلو مرکباتو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر درلودونکي دي، او دوی چې دي که چیرې وګورو خالص فلزات چې دي کېدای سي چې البته ځینې وختونه دي چې دي په مخلوط ډول د نورو موادو سره لاسته راځي، خو که چیرې مور او تاسو وګورو خالص فلزات د برابرولو لپاره مور او تاسو د ارجاع د جریان په واسطه سره هم کولای شو چې خالص فلز لاسته راوړو. هغه داسې چې په لومړي سر کې به مور او تاسو منرالي توکو ته یوه اندازه تودوخه ورکوو، او وروسته بیا هغوی چش کوو ارجا کوو. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ په دې ملانې مرکب کې مور او تاسو کلسیم کاربونیت مرکب لرو چې په دغه مرکب ته به مور او تاسو یوه اندازه تودوخه ورکوو تر څو د دې باعث شي چې دغه د دوی ترمنځ یو ارجایي تعامل ترسره شي، او په نتیجه کې کلسیم اکساید او کاربن ډای اکساید مرکب چې شي ورڅخه لاسته راوړل شي. خو بل د فلزاتو لاسته راوړنه مور او تاسو کولای شي په یو کیمیاوي لاره سره البته د فلزاتو د اکسایدونو د ارجاع څخه هم کولای شو چې چش وکړو لاسته راوړو. که چیرې دلته وګوري مور او تاسو یو د فلزي اکساید د کلسیم سره تعامل کوي، په نتیجه کې مور او تاسو وینو چې د هغوی څخه بالاخره دغه مرکب چې لاس راځي یا هم کېدای سي دا فلزات اکسایدونه د ارجا څخه ځینې یې د کمزورو الکتروپازیتیو فلزي اکسایدونه او ځینې یې د قوي الکتروپازیتیو فلزاتو په واسطه سرچي شي اوسې ارجا سي. خو یو بله طریقه ګران زده کوونکو چې خپله د فلزاتو لاسته راوړلو لپاره هغه د برېښنا په واسطه د فلزاتو د مرکباتو ارجا کول دي چې ډېر زیات هغه البته هغه فلزات چې د ډېرو الکتروپازیتیو درلودونکي دي نو کېدای سي چې هغوی د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو د هغوی اکسایدونه او هلایدونه څه کړو ویلې کړو، یعنی یو اندازه تودوخه ورکړو تر څو دوی ویلې سي او د دوی ویلې شوي حالت بیا موږ تاسو کولای شو چې بیرته یو برېښنا جریان ورکړو د یو برېښنا جریان ورتېر کړو چې په دې صورت کې کېدای سي چې نوموړي فلزات په کتوت کې راټول سي او بالاخره موږ تاسو فلز څه کړو لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو درېیم پړاو ته، چې په درېیم پړاو کې د فلزاتو صافول دي چې موږ تاسو کولای شو دغه د فلزاتو صفول په درې ډوله سره څه کړو ترتیب کړو چې لومړی موږ تاسو خپل د تقطیر یا هم د ډیسلیشن طریقه ده چې په دې برخه کې موږ تاسو هغه فلزات چې د هغوی د ایشېدلو درجه یا د ایشېدو ټکي چې شي اوسي ټیټه اوسي لکه سیما او زینګ او مګنیزیم او داسې نور د پرله پسې تقطیر په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې هغوی څه کړو بیل او یا جلا کړو. دوام کېدای شي چې د برېښنایي تجزیه په واسطه سره موږ تاسو څه وکړو د فلزاتو یا هم خالص فلزات څه کړو الکترولیز کړو، یعنی د برېښنا جریان ور تیر کړو چې په نتیجه کې کېدای شي چې دوی په دې ډول سره دي چې تجزیه سي لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې معادله کې وینئ. موږ تاسو میس یا هم کپر لرو چې وینو دوی موږ تاسو په دې ډول سره د برېښنا جریان تیر کړی دا په عین وخت کې د برېښنا د جریان په واسطه سره دوی کولای شي چې په مثبت دوه باندې چې سي په انود کې په اکسیدیشن سي یا هم تجزیه سي او البته وینو په کېدای شي ځینې وختونه چې شي اوسه په کتوت کې بیا ریډکشن سي او د دوی په ولانس کې چې شي اوسه یا اکسیدیشن نمبر کې تغییر رامنځته شوی دی. خو یو هم ګرانو زکون کو مور او تاسو د فلزاتو د صفولو لپاره هم کولای شو صحوي تصفیه په نظر کې ونیسو چې په صحوي تصفیه کې بیا مور او تاسو وینو ګرانو زکون کو چې خپل دلته د فلزاتو تصفیه کولو یا هم د فلټر کولو لپاره کېدای سي چې صحوي تصفیه څخه ګټه واخیستل سي چې په دې کلینیک کې کېدای سي چې د فلزاتو د خپل د ناخالصو هغه میله د برېښنایي مار پیچ سي وي سیم کې کېدای سي چې اوسي تړلې اوسي او په عین وخت کې ورته دننه کړل سي چې دلته یو آله ده چې دغه مار پیچله یا هم مار پیچه شوي سیم هغه تاو شوي یا کوایل شوي جوړش چې د موږ او تاسو ورته وایو کچېرې دې ته وانه زه تودوخه ورکول سي او د دوی تودوخه ډیره کړل سي کېدای شي چې دغه فلز ورو ورو چې شي سي ویلې سي. کله چې دا فلز ویلې کیږي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې دلته یو څو چې کیږي یو څو فلزونه البته خپل دغه فلز د ناخالص میلې لشي خواته او چینی چپ خواته کېدای شي چې وخوځول سي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې ناخالص تو کې هم حلیږي او بل اخره فلز هم ویلې کیږي په پایله کې د سړېدو په وخت کې موږ تاسو کولای شو چې د فلزات کریستلونه په عین وخت کې جلا او په عین وخت کې نه نوي فساده اشاریه مثال نه نوي اشاریه نه نوي فساده خالص ډول سره فلز چې شکرو د صاحبي تصفیه پر اساس باندې لاسته راوړو. راغلو ګرانو زده کوونکو اوس د دوراني جدول البته د لومړي اصلي ګروپ فلزاتو ته چې په دې فلزات باندې به موږ او تاسو وژغیرو چې د لومړي ګروپ اصلي فلزات عبارت له هایدروجن، لیتیم، سوډیم، پوتاشیم او داسې نور څخه چې خپل د لومړي اصلي ګروپ فلزات چې دي د الکلي عناصرو په نوم سره هم یادیږي ځکه چې د هغوی د اکسایدونو له هایدریشن څخه کېدای سي چې ډېر قوي قوي کلوي ګانې ورڅخه لاسته راوړل سي. البته د دوی د باندني قشرونه یا هم خروجي یا خارجي کې شرونه چې د خپل د دوی الکترونی جوړښت ان اس یو او سی او په هغه کې کېدای شي چې د ان قیمت هغه ته د پیریود او البته د پروتونونو نمبر چې شکري موږ تاسو ته وټه کې د هغه عنصرونو د ګرانو ځکون کو چې لدویم پیریود څخه د لیتیم په عنصر باندې کېدای شي پیل او په اووم پیریود باندې کېدای شي چې شي اوسه ختم کړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویلي دا لومړی ګروپ عناصر فلزي عنصرونه دي چې د لیتیم څخه پیدا دي او البته البته په فرانسیم باندې ختمیږي. خو هایدروجن هم پکې شامل ده. خو هایدروجن ځینې وختونه دوګونې خاصیت خپل ځان څخه ښیي، هم فلزي او هم غیر فلزي. او هایدروجن عنصر خپل البته یو ګاز ده چې د دې ګروپ عناصر چې دي ټول نرم خاصیت لري، او البته لیتیم چې د دې ګروپ یو ډېر کلک عنصر ده، خو نسبت سرب ته او سرب څخه کېدای سي ډېر لیتیم نرم اوسي. یعنی سرب بیا نسبت لیتیم ته یو څه کلک جوړښت لري، خو د دغو عنصرونو د اټمي نمبرونو په زیاتوالي او اینزیشن انرژي کېدای سي زیات اوسي. د شیدو درجه، د هغوی د کنګل کېدو او ویلې کېدو درجه کېدای سي په پرله پسې توګه چې شي سي ټیټ کړل سي. رازو ګرانو زده کوونکو، خپله د لومړي ګروپ د عناصرو چې موږ تاسو ویل فلزي عنصرونو د جملې څخه یو هم سوډیم عنصر ده. په سوډیم عنصر به وپیژنو چې دا څه ډول عنصر ده. البته سوډیم عنصر چې موږ تاسو وینو نومې سوډیم د سمبول په ان ای سره ښودل کیږي. اټمي نمبر یې 11 او اټمي کتله یې مساوي په 23 سره ده. او البته سوډیم چې د لومړي ځل لپاره خپله د دی وی په نوم سره یو عالم په 1800 زیجدیس کال کې خپله د وی ویلې شوی سوډیم هایدرا اکساید د الکترولیت څخه لاسته راوړ. چې په اوسنی وختونو کې هم البته د سوډیم هایدرا اکساید پر ځای باندې خپله د سوډیم کلوراید څخه چې د سوډیم کلوراید څخه عبارت کار اخیستل کیږي. البته دغه الکترولیت په عملیه کې موږ او تاسو فلزي سوډیم د اوسپنې په کتوت کې راټولیږي، او د ویلې شوي سوډیم کلوراید د الکترولیت تعامل موږ او تاسو وینو چې په لاندې ډول سره ترتیب شوی ده. وګورئ سوډیم دوه اټومه سوډیم او سوډیم عنصر ته چې خپل دلته کچیر وګور دی الکترولیس او دوه الکترونونو څخه چې سي البته په دې ځای کې استقلال سي، او موږ او تاسو وینو چې دی په کتوت کې البته دی په مثبت عین سره چې شکیږي تجزیه کوي. او کچیر بیا موږ او تاسو وګورو دلته د کلورین ده په سوډیم کلوراید مرکب کې کلورین چې وینو هغه بیا په انود کې په منفی عین باندې چې شکیږي تجزیه کوي. نو په نتیجه کې موږ او تاسو وایي چې کلورین جامع سوډیم مساوي کوي په سوډیم کلوراید سره. او سوډیم کلوراید به بیرته کچیر موږ او تاسو وګورو د الکترولیز په واسطه الکترولیز کړو د الکترولیز عملیه په واسطه سره وینو چې په سوډیم او کلورین یو منفی او مثبت آیون باندې څه کوي تجزیه کوي. چې په دې طریقه کې نه نوي فیصده خالص سوډیم موږ او تاسو کولای شو چې لاسته راوړو چې کېدای شي بیرته په لومړني توکي یا هم سوډیم کلوراید لومړني توکي ډېر چې شو اوسي ارزانه اوسي. رازو ګرانو زده کوونکو، یا هم د سوډیم مهم مرکبات چې په دې لوست کې موږ تاسو وایي چې مهم مرکبات عبارت د سوډیم کلوراید څخه ده چې مالیکولي فرمولې موږ تاسو وینو چې په دې ډول ترتیب شوی ده. سوډیم نایتریت ده چې دای مالیکولي فرمول سوډیم او نایتروجن او اکسیجن ترمنځ، سوډیم کاربونیت ته سوډیم او کاربون او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره شوی ده. او په عین وخت کې سوډیم بای کاربونیت ته چې دا خپل موږ او تاسو نور نمونه هم لري یا معمولي نمونه یې سوډیم کلوراید ته د خوړو مالګه وایو، سوډیم نایتریت ته خپل د شیلې شورا وایو، او البته سوډیم کاربونیت ته موږ او تاسو د آش سوډا وایو، او سوډیم بای کاربونیت ته خپل د ډوډۍ سوډا هم ویلې. چې دا هم د سوډیم مهم مرکبات. او اوس راځو د سوډیم کیمیاوي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي او د کومو مواد سره تعامل کولی سي. البته ګران زده کوونکو، د سوډیم عنصر چې د مرتاسي یو فلزي عنصر ده، کېدای سي چې د هوا د اکسیجن سره تعامل وکړي او په نتیجه کې خپل یو فلز یا فلزي ذلات شکري د لاسه ورکوي. وینو چې سوډیم د اکسیجن سره تعامل کوي د سوډیم اکساید په نوم سره یو مرکب څخه لاسته راځي. او یا هم په عین وخت کې بیرته ګران زده کوونکو کولی سي چې سوډیم د تودوخ په شتون کې د هایدروجن سره هم کولی سي چې تعامل ترسره کړي. کله چې د سوډیم د هایدروجن سره تعامل کوي موږ تاسو وینئ چې دوه اټومه سوډیم د هایدروجن سره تعامل کوي. په نتیجه کې سوډیم هایدرایډ مرکب څخه چش کیږي لاسته راوړل کیږي. یو بل تعامل دم ګران زده کوونکو، په دې تعامل کې موږ تاسو وینئ چې سوډیم کېدای شي چې د هلوجنونو سره هم تعامل وکړي. البته کلورین هلوجن لرونکي یا هم هلوجنی عنصر ده چې کېدای شي د هغوی څخه الکلي هلایدونه لاسته راسي یا هم د فلزاتو فلزي مالګې لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو ویني سوډیم کلورایډ مالګه ورڅخه چې شي سوي ده لاسته راوړل سوي ده، چې دا هم البته د سوډیم کیمیاوي خواص و. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې اوس سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دغه سوالونه ته به ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زکونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستی. ګرانو زکونکو، تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دیالسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الدهایدونه، چې د یو سلو څلویښتمې صفې څخه پیل تر یو سلو اووه پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ایترونو وپېژندل. د ایترونو لاسته راوړنه وه، د هغوی کیمیاوي او فزیکي خواص وه، او په همدې ترتیب دا ایتایل ایتر وه چې د یو بې هوش کوونکې مادې په توګه ورڅخه په جراحي عملیاتو کښې ورڅخه استفاده کېدل. نن ورځ موږ او تاسو راځو د هایدروکاربونونو یا اکسیجن لرونکي مرکباتو د جملې څخه یو هم کولای سو چې الدهایدونه وپېژنو، چې الدهایدونه څه ډول مرکبات دي. الدهایدونه چې د خپل د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېږي، که چیرې د یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم خپله د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربینول یعنی د کاربینول د ګروپ سره تعویز کړل شي، الدهاید موږ او تاسو چې کوي په لاس راکوي، چې یعنی موږ او تاسو وینو خپله دوی چې دي د الدهایدونو وظیفوي ګروپ د کاربینول ګروپ د هغوی د یو ولانسي الکترون په هایدروجن او دویم ولانسي الکترون یې له عضوي پاتې شونو سره چې شوی ده ترتیب شوی ده، چې عمومي فورمول یې خپله موږ او تاسو وینو چې آر یا رادیکال یا هم الکال ګروپ ته رابطه سي ایچ او، چې دا خپله د الدهایدونو هغه عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو وینو. لذوک ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو لومړی د الدهایدونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو، چې الدهایدونو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، د الدهایدونو معمولي نوم ایښودنه او همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، په معمولي نوم ایښودنه کې د هغوی راډیکلي نوم یا خپله راډیکلي نوم ایښودنه چې ده، د هغوی د اړوند تیزاب کوم چې د هغه له ارجا څخه خپله الدهاید لاسته راغلې ده، اول یا لومړی هغه اخیستل کېږي. یعنی داسې چې خپله د اسید کلمه په الدهاید او د اړوند تیزابونو د نوم د او آی سي ورستاري په وای ایل سره چې کولای سو اضافه کولای سو یا هم ترتیبولای سو یا هم بدلون ورکولای سو. خو که چیرې بیا په دایپک په طریقې سره ورته ځیر سو ګرانو زده کوونکو، دایپک په طریقې سره بیا موږ او تاسو د الدهایدونو نوم ایښودنه چې ده، په هغوی کې لومړی د کاربینول لرونکي یا اوږد زنځیر په توګه لومړی باید هغه شماره ګذاري وسي یا نمبر وهنه وسي، داسې چې باید لومړی نمبر چې د خپل د کاربینول د ګروپ کاربون سره وجود ولري لومړی شماره هلته باید ولیکل سي، یا نمبر وهلو یا شماره ګذاري څخه وروسته کولای سو چې خپله د یو اوږد زنځیر یعنی د کاربونونو د شمیر ټاکل، یعنی هغوی شمیر باید وټاکل سي، بیا وروسته کولای سو چې خپله هغه اوږد زنځیر یا هایدروکاربون چې ده، د هغه د نوم هغه وروستۍ توري چې ای ده ایده د هغه توری پر ځای باندې د ای ایل کلمه ورسره چې شکو ورستاره اضافه کړو، او په همدې ډول سره بیا وروسته د ماویزیو نوم اخلو، او د اوړ زنځیر د اوړ زنځیر هغه د کاربونونو د شمیر او نوم شماره ګذاري په اساس باندې هغه اخلو، او په بالاخره موږ او تاسو په دې ډول سره کولای سو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو، که چیرې په معمولي ډول سره او په همدې ترتیب سره د ایپاک په طریقې سره د دوی نوم ایښودنه اجرا کړو، موږ او تاسو وینو په دې لومړی مثال کې ایتانل ایتانل موږ او تاسو ویل چې لومړی اوږد زنځیر انتخابیږي، بیا هم هغه کاربون ته چې خپله د کاربینول ګروپ ورباندې وضع شوی ده شماره ګذاري کېږي، او وروسته د هغه څخه د اوږد زنځیر نوم اخیستل کېږي، او د هغه شمارې یا هغه کاربون نوم اخیستل کېږي کوم چې د کاربینول ګروپ ورباندې چې شوی ده وضع شوی. نو دلته موږ او تاسو وایو چې دا مرکب خپله ایتانل ده یا هم اسید الدهاید ده. او په همدې ترتیب سره دوه مثال ته بیا وګوري، که چیرې موږ او تاسو وګورو سي ایچ درې سي ایچ دوه سي ایچ، او په همدې ترتیب سره د کاربینول ګروپ لرو چې دا مرکب خپله پروپان پروپان ده کچیر ده پروپان مرکب ده الدهایدونو پر اساس بانی نمی شودن اجرا کنو وای چه پروپانل چیشه پروپانل او کچیر بیا مراولتا سپام ده ترتیب سره ده پاک پا طریقه سره ده حقوی نمی شودن او پا معمولی دول سره و گرو پروپانویل الدهاید وی پروپانیون الدهاید پام ده ترتیب سره پا دره مثال که مراولتا سوینو چی دلتا او زنزیر انتخاب سویده بیا پام ده شماره گزاری ور کول سویده ده کربونونو ده شمیر پر اساس بندی او بیا شماره گزاری هم ده هاگ کربون زخب کل سویده کم کربون ده چی کربونون گروپ نشده ده پام ده ترتیب سره یا دو ها دره سلور پینزه نو لمره مر او تاسو ده هاگ ماوی زینو اخلو کم چی مثال کربونون گروپ ده چیشو سه نشده سه نو وایو چی پر دو هم کربون بندی خپل کم ماوی زه یا کم مرکب ده ایتایل مرکب چیش سویده وزه شویده او پر سلرم کاربون باندې بیا موږ او تاسو وینو چې د میتایل ګروپ وزر شوی ده او خپل بیا وروسته د ټول اور زنځیر یا زنځیري ډول سوی د ټول مرکب نوم همدې ځای همدې اساس موږ او تاسو وایي چې پینتانل دوام مرکب په دوام کاربون باندې ایتایل پر سلرم کاربون باندې میتایل پینتانل چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولیدل چې په دې ډول سره کولای شو چې د الدهایدونو نومې ښودنه په معمولي او په آیوپاک په طریقې سره اجرا کړو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو چې الدهایدونه وپېژندل د الدهایدونو هغه نوم ایښودنه وه اوس راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الدهایدونو فزیکي خواص لوړو چې دوی څه ډول خواصو درلودونکي دي البته فزیکي خواصو درلودونکي دا چې خپله موږ او تاسو وویله الدهایدونه چې دي د هغوی مالیکولونه چې دي خپله هم قطبي او هم غیر قطبي دي نو د هغوی د دغه مالیکولي کتلې چې دي د قطبي او غیر قطبي حالت پر اساس د دوی کتله یو له بل سره ډېر نږدې دي او الکولونه یې په استثنا حالت کې د هغوی د ایشېدو درجه چې شته لوړه یا هم زیاته ده نو دوی چې د په 15 درجې د سانتي ګرید کښې دوی د ګاز په حالت کې شتون لري هغه البته هغه کاربونونه چې د هغوی د کاربونونو شمیر د دوه څخه بیا تر یولسو پورې یا هم مثال لکه فارمالدهاید خپله دا چې د 15 درجې سانتي ګرید کې د ګاز په حالت کې شتون لري که چېرې د کاربونونو شمیر یې د دوه څخه تر یولسو پورې وي بیا دا ډول الدهایدونه د په مایع حالت او که چېرې د یولس څخه د دوی د کاربونونو شمیر زیات شي نو په همدې ترتیب وایو چې دا ډول الدهایدونه په جامد حالت څه کېږي پیدا کېږي بل د دوی دغه د مالیکولونو قطبیت چې د موږ او تاسو وویل چې دا ډېر ټیټ ده په اوبو کې په زیات اندازه سره منحل دي په اوبو کې حلیږي او د دوی د الدهایدونه چې دي د اوبو له مالیکولونو سره خپله یو هایدروجني اړیکه جوړوي او په همدې ترتیب سره په ښه لیوالتیا سره په اوبو کښې حلیږي او د دوی دغه قطبیت چې ده د دوی د مالیکولونو او البته د هغوی د مولي کتلې په زیاتوالي سره د دوی د مالیکولونو قطبیت ټیټیږي او د هایدروکاربونونو کاربوني ګروپ اغیزه ورباندې څه کېږي ډېریږي نو په همدې اساس دوی په اوبو کښې په اسانۍ سره کولی شي چې څه شي حل شي چې دا هم د الدهایدونو د فزیکي خواص وه راځو اوس د الدهایدونو کیمیاوي خواص لولو ګرانو زده کوونکو چې دوی څه ډول کیمیاوي فعالیتونه ترسره کولی شي الدهایدونه چې دي خپله عموما د دوی کیمیاوي فعالیت چې دی د نورو مرکباتو لکه کیتونونه او ایترونه د دوی سره فرق لري یا هم توپیر لري ځکه د الدهاید د کاربینول په ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مالیکولونو ترمنځ هایدروجني اړیکه او د پای اړیکه شتون لري نو د هغوی همدغه اړیکې پر اساس باندې د دوی کیمیاوي فعالیت چې ده زیات ده نو موږ او تاسو وایو چې دوی د هایدروجن او د نورو مرکباتو سره کولی شي چې جمعي تعاملات ترسره کړي کله چې جمعي تعاملات ترسره کوي یعنی موږ او تاسو وایو چې دوی مختلف تعاملات یا ځانګړي تعاملات ترسره کولی شي لومړی که چېرې موږ او تاسو وګورو د کاربینول ګروپ هغوی د جفت اړیکو پر بنسټ کولی شي چې خپل جمعي تعاملات ترسره کړي په همدې ترتیب د نایتروجن لرونکو د بېلابېلو وظفوي ګروپونو سره د اکسیجن د اټوم د تعویز کولو پر اساس هم دوی کولی شي یو کیمیاوي فعالیت ترسره کړي یا هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي او په همدې ترتیب د تراکم د تعامل پر اساس هم کولی شي چې دوی یو کیمیاوي تعامل ترسره کړي د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملاتو پر اساس هم کولی شي چې دوی څه وکړي تعامل وکړي. کچیر تاسو په دې ځای کې ځیر سي، دلته د الدهایدونو تعامل خپل د هایدروجن سره ده. د الدهایدونو تعامل موږ او تاسو وینو چې دلته اسیتالدهاید د چا سره تعامل کوي؟ د هایدروجن سره تعامل کوي. او په همدې ترتیب د نیکل او پلاتین او سرپ د کټلیس په موجودیت کې البته دوی تعامل ترسره کوي. د دوی ترمنځ هغه د الدهایدونو ترمنځ د کاربینول ګروپ دوه ګونی اړیکه چې هغه له منځه ځي او په نتیجه کې موږ او تاسو ته ایتایل الکول چې کوي ایتایل الکول په لاس راکوي. او که چیرې خپله موږ او تاسو اسیتون ته ځیر شو په دې برخه کې چې اسیتون هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې خپله د الدهایدونو هغه د مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي. که چیرې اسیتون ته موږ او تاسو په دې ډول سره د هایدروجن سره تعامل ورکړو نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې ایزو پروپایل الکول موږ ته په لاس راکوي. چې په لاس راکوي ایزو پروپایل الکول. یو هم ګران زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې مهم الدهایدونه لرو چې خپله مهم الدهایدونه څخه یو هم خپله فارم الدهاید اسیتال دهاید خپله یا هم فارمیک الدهاید موږ او تاسو ورته وایو. فارم الدهاید چې د خپل د الدهایدونو یو لومړی مرکب الدهاید چې خپل د روسی کیمیا پو چې خپل د یو بوتلیروف په نوم نومیده دا هغه په واسطه تل سو نه پینګوسم کال کشي کاش سوچ. فارمالدیهاید یو بیرنګ غاز دی چې ډیر تیز بوی درلودونکی دی او د الدهایدونو د مرکبات څخه یو ډیر ساده مرکب دی. یا هم فارمالدیهاید یا هم خپل د میتایل د چې خپل فارمال هم ورسره چې څه ده نمول څه ده. چې فارمالدیهاید خپل هغه ماده ده چې عموما له اوبو سره کېدای شي چې په محلول باندې په د ژوندۍ موجوداتو د جسدونو د ساتلو په غرض هم ورسره چې شو سي استفاده وسی. او په دې ترتیب د لرګیو د لوګیو کښې هم کولای سو چې فارمالدیهاید چې شو سي هلته وجود ولري او د یو وژونکي مرکب په ډول سره ورڅخه استفاده وکړي. او فارمالدیهاید په اوبو کښې په اوبو کښې 40% په یو خلیج او د هغه 40% محلول خپله د فارم ملین په نوم سره هم یادیږي. او کولای سو چې په ډیرو ځایونو کښې د دوی استعمال ولرو چې خپله د ساختماني موادو په صنعت کې هم کولای سو د کورونو په وسایلو کښې هم کولای سو چې د فارمالدهاید سره چې شو وکړو فارمالدهاید څخه استفاده وکړو. یو هم ګرانو زده کوونکو خپله د فارمالدهاید څخه وروسته یو بل مرکب چې هغه د اسید د اسیتالدهاید په نوم سره یادیږي چې اسیتالدهاید بیا په همدې ترتیب سره خپل یو بیرنګ او زهري مایع ده چې مایع ده چې خپله په یو اوبو کښې حلیږي او د ایشیدو ټکی چې د هغه په 1 درجه د سانتیګرید کې په ایشیدو راځي. او د اسیتالدهاید څخه کولای سو چې موږ او تاسو اسیتیک اسید چې یو نوع تیزاب دی هغه لاسته راوړو ایتانول او په همدې ترتیب په یو مصنوعي ربر هم چې کولای سو د اسیتالدهاید څخه لاسته راوړلی سو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینو په لومړۍ معادله کښې موږ او تاسو فارمالدهاید لرو او په دوهمه معادله کښې موږ او تاسو وینو چې اسیتالدهاید دی او د کپر او 250 درجه د سانتیګرید کتلس په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو چې اسیتیک اسید ورڅخه چې سوې ده لاسته راوړل سوې ده چې خپله دغه اسیتیک اسید چې د خپل د پارا الدهاید په نوم سره هم یادیږي چې د پارا الدهاید خپله د میوه په شان خوند لري په 125 درجه د سانتیګرید کې په ایشیدو راځي. خوب راوړونکی مرکب ده په ساینس او طبابت کې د دې مادې څخه په پراخه زیاته یا په پراخه کچه ورڅخه چې شي کېږي استفاده کېږي. زو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې چې یو ارزونه لرو یو څو سوالونه ترتیب سوي دي دا سوالونو ته به تاسو ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
salarvish saata
de azadi melma
د ازادي ملما پروګرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو ملما اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده می وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوښ او خوشاله لره. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خپرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمه نایه ورته ویله اوس لومړی نایه سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زېږېدلی یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه ماوین سپه مخترسمه د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغه یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې چرګونه ترلاسه کړي دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې شوی یم. ځینې ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپېشل سټپ تاسو ول چې په کندهار کې وسیشې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ راته یا خو ژمی وو موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته وروستي وخت به چې نوې کال سره 1900 تاسو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده. حالات نه سم دي بس ارتو د وتره څخه لکه اوس وخت تشتي. نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول. موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزاره سو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرېښول او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید وسول. نو دا حالات و چې دا حالات لري مجبور کې ورڅوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په کې مې چې مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ما شومتوب او بیا د کوټي د ژوند راته وایست د چمنو د کوټي د ژوند راته وایست. خلک چې کلمه ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېرې دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا دې شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله. نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شو ول دوه سم ټولګي میالته وای بیا د کندهار د مالمین ترالم چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای. نو هغه د ماجوسو ژوند ټول خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یادې اره لزای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانه ځواني عمر تر کړی دی په کوټه کې تر کړی دی. اغه ملګری مې روسه په یاد دي هر کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وي چې موږ مکتب ته تلو شوونځي ته تلو. نو هغه هر کوڅه هر خبره زما لپاره یو خاطره ده. یو دغه د ټول ښه خاطره ده او چلته یو زمر د پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزمن به راتوایه هغه به ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه ولک نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته به وایي. بیا به دا خبره کوم چې د رادیو مو تلم دی دغه مقاله لیکل وو دغه رادیو مو تلم دی او موږ به اتسولو دا هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کی. بیا ما مې کوښښین رادیو رانی ولا په درېسه کالداري بیا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مې نه پیدا شو شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا مخکې نه ته مسایده ده یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوسې علي لن کړې و ما درېم نو زه درېم سو یو ما. نو بیا زه اعلان وکړ چې ته جراسي چې زه ورلم پر ګټ نه پر شولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یو نو ته څنګه راغلی نو په ډیر دغه به تر وایسته ول دوړ سره ما جره ګوره رادیو ګوره. نو ما ته ډیر افسوس راغلی خو په روس پرېس نه یریږ بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډیر غوږ دی لیکور ولې کې چور راځه درس ته څنګه پرېږدي پر ګټ باندې. نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار کوچا جوړ مې ولې دل هغه څه ګایم ولې ما هر خبر نه یو هر خبر خاطره ده. بیا ته مرکه سره وکړه بیا مرکه چې پرې دل ما یو بل پر ځوان خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدل زاسهاریان او ځوان ژغ درنډو څخه خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي وسره مرکه ورسره کیږي. نو د کوټ ژوند لپاره به خېډي خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه، دې استادې موویل خو د شاعرۍ موونه ویل، تاسو شعر هم وایس لکله؟
او مننه شاعر سرواسه محترم، دغه شعر پخوا به دی و چې د خوشمن زړګي په ژغ دی روشن دغه سدی زه چې وکړه ډیر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و، ورنه بس په یو کور بل کور کې و، نیمه دوستان په افغانستان کې و، نیمه په کوټه کې و، نیمه بچیر و، نیمه بچیر و، او دغه حالات په پخوا باندې ډیر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشته زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1909 کال د 1 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1906 بیا د زمري د میاشتې 2 مڼه ټکیږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته رالمه مې ډېر وخت مطبوعاتو ته ورکړي، او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي، یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. یو آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرویه، نه غلط سو، ته پخپله شاپیرویه، یو جمعه د سپین سهاریه، لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غوندې شایسته یې، په غمو کې راته خاندې، د رباب خوږه نغمه یې، چې دی اورم ډیر خوښیږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي، ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډیر خوشحال سم، ډیر خوشحال سم.
ډیر عالی، ډیر عالی.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب، په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې پر کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې قلمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ما ته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې. ما ته وویل پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي، خو بیا چې کندهار ته رالم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و، بیا مې پاک یو قلم شروع کړي، چوپ سه چاته مه وایه، پر اساسي حالاتو مې قلمونه لیکله، بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي، او لنډې کیسې مې هم لیکلي دي، کوچنیو دپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي، د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي، انتباهي کیسې دي. نو بس چې د چاپ ازلاج په مخه راغلي دي، مخ مې نه ځنګرځولې، ځکه چې اوس ادبیاتو ژورنالیزم مې دواړه داسې ویلي لکه هم مسلک دی، هم شوق دی، هم زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بل او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بل اوس مې شو کتابونه چاپ شوي دي، تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغلی زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوي، بیا اوس ملګرو ویل دا په کتاب کې جمع کړه چې ورک نه سي، چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و، د فارسی مینوال ژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی ما به حنیفه، ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کلمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره چې زه په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو، او دلته چې رالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي، یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعات کار کړي هغه چاپ کړي دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړ چې وینم غوښمه په کتابونه خبرې وکړي لکه استاد معصوم اوتک، انجنیر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په کتابونه وغږېدل. هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا ډېر ښه خاطره ده.
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شوه، جالبه وه ځکه چې اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرم چړی چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوس نه شي او داسې نه شي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نه شم کولی، کډوال یم، کار نه شم کولی. نه یوازې چې کار کولی شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هیڅکله یې ماته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي زما سره، بلکې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او د دمنه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامین لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی. سپېشلي ګرځره واریان وو، دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه کور چې روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه. مخکې د خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، د خبرونې دغو تاثیر پر پاته و. زه چې رالم ما خلاص په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې ما اورېدلي وې. ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړ، د ځوان خیالونه. په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې مې را شروع کړل. دا پروګرام دغونه خلکو ستایه چې هغه د خبرونې پروډوسر به راته وویل چې دا ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس دقیقه راځي، ستا د موږ به پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بله خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبور کړم چې بله خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو دا خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړې شوې را نیوي، بیا به هغو زما غږ واورېدي ول، ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې، داسې خبرونې خو موږ اورو. تا به داس ما په ځینې خطو خندم، ما زه لکه فلمي رو سودا نه شم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا د غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه بیا چې کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې، بیا د کلید پاسه نو بیا راډیو اوسوله، په هوا کې یو مجله راایستلې وه، زه د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل. او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندله وه، دا سپېشلي که مړ شو څونه کارونه، څونه چوکۍ به یا څونه پوسټر بېکاره سي، څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغونه توان طاقت لرم کولی شم، ځکه د مطبوعاتو د معلمي مې تجربه وه او مطبوعات سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېشلي وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله، بس ما ته هم چانس راکړې. په دې کې بیا ما د بي خبرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلې، یو د شپول په نامه خبرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هېواد په مطبوعاتو کې، یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله، په دې کې ځینې تبصرې وې دا شام ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خبرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خبرونه پیل کړه، زموږ سره اوس یو تنزیه خبرونه وه، ډېر خلک اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خبرونه په پنجشنبه نه شدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خبرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم رزق خپل مرام ته نږدې سم، نږدې څه چې بخې در دغه سم. او بل ډېر ښه خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مو خیره پیدا شوه، کسان چې ما نه منو ولیدل، ولکه جهاني صاحب، واحد نظری صاحب، شغل جنبش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برای، دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې ورځې ورځې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې دا خبرې د هغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا بیا یو داختر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وستایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي دا کیسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې رادیوګان نړیوال رادیوګان سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبرې اړې پیل کړه. دغه سلامتندار سره مې همکاري رادیو سره همکاري درلوده د ځینې ټلویزیون سره مې هم همکاري درلوده. نو دا هغه څه و چې ځکه داسې ما علاقه وه د دې سره مې کار کاوه د نړیوالو رادیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی. نو بیا د امریت په دې کې بیا څلور مدیریتونه و چې باختر اژانس و طلوع افغان و کندهار مجله و او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه دغه امریت تر تاثیر لاندې و. بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې دغه خبرادي هم ورسره کوله.
کله بیا له وطن ووتې؟
د وطن نو بیا هغه دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هېوادوالو غوندې بس بیا کډه په شاکړې بل خو مخکې تر یو مدار بیا
هو بیا مجبوریت هم احساس کو چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسې هم
داسې و چې د دوچوي رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه راووځم د خپلو اولادو سره تیکن وکړه. دوه وارې کابل ته ولاړم بېرته لاړم مال زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ شه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ شه ځکه تلای بیا نسې دا بهیر ودرېدي بیا څوک تللی نسې. او بیا تاسو دا ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې وهم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې بیا زړه ښه کې زړه مې راغونډ کړي رارسم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیماً المان ته رالو چې دا دي بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سرواسه محترم هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړي ما زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم هلته ما مرکې وکړې هلته ما خبرونې وړاندې کړې هغه ادبي خبرونې چې په دې وړاندې کولې مړ رپورټ ته راستوه. اخیره هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوچه ویلې کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د ښځو مېرمنو لپاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپله وایم دا زه نه یم دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره. او بس دغه اولادو دغه دی او په ځمکه کې پلار یو څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ورځې سره وي یقین وکړه چې پلار دغه شو پاتې دی زما څخه خوشاله و ماته دوه وی کولې. نو د مور پلار دوه چاسو سره یو په ژوند نه کوم کیره خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلار مور مې وخت یو پاسې و شي د سوي و د پلار دوه وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوی چاپریال د ته څنګه شکار سو څنګه ځان و سره عادت کوي؟
اول چې رااله ما دا سپل ډول ومه هغه ما به خلکو ته ویل خلکو چیرې تللی یا څنګه ولاړې. ما ورته زه موږ په ولسي ادبیاتو کې نکلونه لرو سرواسه محترم نه په نکلو کې وایي وایي پلانکۍ در وو غرو در وو در ابو واوښتې. ما ویل زه در وو غرو در وو در ابو راوښتې یم یعنی بلې وچې ته راغلی یم نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم ځکه زموږ لپاره نو هر څه نوي نوي وه. انګلیسي ژبه سړي په مکتب کې ویلي په کورس کې زده کړي الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. په ځینې غټو موټرانو به شېدي کړي موږ به ورتهیم د هغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلله پر ای به دوه ټیکې سره بیره وه یا پر یو به دوه ټیکې سره بیره دا بیا کومه ژبه ده هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه سره خلاصېدی نه په دغه څه څه هم پوهېدم کرا 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 مې ځان ورسره عیار کړي دګوره اوس ځمه د ژبې کورس ځمه بس ته مې عیار کړي ورسره سودا مې کوم سپورټ ځمه مشکل اوس نه لرم کرا کرا انسان چې ما مخکې وویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب ورام ته رسېږي. نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوس هم د دې که څه ځین وخت مې فکر ته پیدا شي د وطن فکر ته پیدا شي وطن مې وګړي نه یریږي. زه د خلکو ته وایم که سړی د پنځه دېرش کاله بعد د وطن څه ووځي د وطن سره شی پر کول ډیر مشکل ده. کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د دې ښکالو څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سي یا د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردې وطن دی هر ځای نه خبر دی پردې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم چې دواړه پردې سي کاستي وکم چې دواړه پردې سي د پردې په انګړ کې اختر نسته
تو دار تو ایسے کله سي انسان یو نوی ټولې د تداخلي شي یو نوی ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه کوم داسې جالب قصه لري
خو نه دلته زوګر ما د ټول شان نه ویني و د ټول سیستم ته نه ویو د خلکو خبره ته نه ویو د دې د دستور ته نه ویو هر خبره ما پاره نه پېژ کوم سره کوم خطر ته وای موږ په
دستور به چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو کې چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
هو دغه شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوته ورته نیسو نن چې ورته ته یا تاسې دا ګوته ورته نیسو دا په جرمني کې به چا غته خلق به بل کمه ته کتل بیا مې د استاد څخه پوښتنه وکړه ما چې خلک خبرې کوو دا ګوته تاسې وینې سبب بد وړي دا ولې بد وړي ورته موږ داسې ګوته چا ته نیسو دا ډېر بد خبره ده دغه څلور سره ګوته داسې نیسو چا ته خبرې کوو نه تاسې یا ته یا داسې دا دې دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري موږ په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړی کې بس نام دارو دلته ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کړي خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره بخیر جالي بده چې د دې د کلتور داسې کلتور دی او بل دي پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډېر ښه کار دی کوچنیانو لپاره ډېره مهمه مسایله ده کده لوب کده تحصیل موقع ده کده د دې خوشحالۍ موقع ده د دې لپاره پروګرامونه دي یعنی مور پلار په دې مکلف چې ټول اول پر کوچنیانو فوکس وکړي ځکه د هیواد راتلونکی دی زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دی دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو اته خبر شنو نه پرېږدو هر څه چې مو ورته وویل بس هره خبره په شکنځل ورته کوو هره خبره په توهین ورته کوو خبرو کې نه پرېږدو لویانو په مجلس کې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني چې خبره وکړه وایي چپته بې ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دونه ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره ده نو کچیر مر په وطن کې دونه افسانه او زغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړ پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه هر خبره نوې ده هر خبره خاطره ده هر خبره تجارب ده او دا خلک پر مخسلي ځکه پر مخسلي دي چې علمي سویا ډیر لوړ ده جنګ نه دل دلی کېدل ډیر مشکل دل دي موږ خو ارګړی وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر پر باندې ګرم دي خدابونه باران دي په دې لږ موږ دا څه و په دې لږ موږ دا څه ورده خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپل معلمین چې وینم ما به خپل معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي ما نه څون امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نه شي ګور پر شونډه به مسکا خبره ده څومره وګورم چې ګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي هر شي به ته شو خو کله پلاړې مور دي مور مراد دلته وګورې وینې ته شو خوشاله دي استاد یو نوی کار پیدا کړی دي تازه اوس ماش شخص دي تازه یو نوی لوړ مقام تر لاسه کړی دي ټول خوشاله دي کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د ماش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې لري چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندې دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماړی نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماړی راوړل بلکې موږ ځینو یې خراب کړ او تر څنګ یې موږ کډرون راڅخه واخیستل په هغه مخکې نه انقلاب کې ټول د غسوه د منځه ولاړ یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علم سرمایه ده د وطن څه وزیر وطن شاته پاتې شي وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یاست تاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچې ویلې کې کار وکړو
دوه کاله په دوچې ویلې کار وکړې پس لاغه چې وکړه چې تر څو ژبه زدنه کې د نه وازی دلته ارزای ژبه د ټولنې د داخلي دوه کلی ده نو چې ته کلی ون لري ټولنې ته نشي داخلېدلی، دا وته ځي او راځي، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نشي کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کالته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وه، دري پښتانه، دري ژبې او پښتانه سره وه. ما هېڅ المانۍ نه سوه زده کولی، ځکه زما ټول کار دوی سره و، سر کار. بیا چې به کور ته راغلم، په کور کښې بیا خپل کورنۍ ونو، ما نه سوه زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړمه، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي، کار و ښه دی که یې، بیا په لیکونو به اخته یم، ځینې دغه سره سره ځینې مواد را سره پراته وي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېڅلی صاحب، ډېره زیاته مننه، ګورم وطن.
ډېره مننه ښاغلی سرمان صاحب، بیا له تاسو څخه، ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت زما خبرو ته غوږ ونیوئ، په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي، او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي، بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.